سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه به جوش او سهمه زم تاسو ازادي رادیو ته غواکې اسمخ کې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خونه استاد اسف درانه وای چې پاکستان هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د غوسلوالو مخالفانو ته پناه ورکول شي. د دورانی د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پی مشران په کابل کې اوسې غوسلوالي په خو سولیت کې مشرټولوي د افغانان طالبان مخاطب کړل ویل چې آی غوړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خاوره کې پلان جوړ کړي. کته هم اسف درانی د څرګندونې د پاکستان د یو برحال چارواکي په هیڅ نه دي کړی خو تر دې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون ځینو پاکستانی چارواکو ته ادا کړی چې اویل دي د ټي ټي پی غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مختلې یو شمیر خزوینجونو سره یو ځای شو چې د افغان خزوینجونو د قانون د غوښتنې لپاره راکول شوی. ملالی یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران دي د انجونو غوښتنې ووري او د ملګرو ملتونو پر راتلونکي غونډه کې دي د دې غوښتنو ته لمړیتوب ورکړي. هغه یوسفزی په ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې انجونې له خوانځوي منع شوې دي، په غزه کې انجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبیعي پیښو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالند د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مغږی دفتر د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالند له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. دوچا پر اساس هالند له 2018 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یو راپور کې ویلي چې افغانستان او سودان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې سره مخامخ دي. پورکول شي چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې دغه کسان شمیر چې له قحطۍ څخه یو ګام لري دی 9.9 میلیونه زده ورسي چې دغه هیواد ټول نفوس شپږ سلنه سلنه جوړوي. او د لوبلو ډګر افغانستان د سویلي افریقا ته د یو سلاویه منډو هدف ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سویلي افریقا سره د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې 1.9 منډې ورکړې. دغه سلې چې نن یکشنبه د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل پر وخت مزګر 3:30 بجې پیل شوې ده. افغانستان د پچ په ګټلو سره توبه نه غوړه کړه. په افغان توبونکو کې رحمان الله ګربست نه هتی او الله محمد غزنفر یو دیش ناسوځیدلی منډه وکړه. د سویلي افریقا لپاره په توپ چونه کې لوانګین پیټر او پیلیکویوا دوه لوبغاړي وسازول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو غونډو په درشل کې د افغان خزو غوښتنه
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی د افغانستان په مسایلو باندې
افغانستان کې ولې د سبو د وچېدو دود مخ په کمی دودی
د زمي لپاره موږ بانجان رومي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو. او
کندهار کې د چپلکو جوړول صنعت د ودې په حال کې دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د غړو یو سلو 93 وادونو استازي نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 د ملګرو ملتونو په 9 اویومې عمومي غونډه کې په ګډون سره د افغانستان او ځینو وادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبان سیاسي دفتر مشر سل شاین له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت د استازو پر نه بلل کېدونې وکړه. کوي وایي چې د افغانستان په اړه په هره جوړیدونکو غونډه کې باید د طالبان استازي موجود وي او ملګري ملتونه په دې برخه کې سیاسي چلند نه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان دی ویلمی په خبرول سره لنډیوال مشران غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپل اصلي ایجنډا کې شامل کړي. نورحال پر راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د اندېښنو په زیاتېدو سره هم مهاله ټاکل شوې نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 ملګري ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکراین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نهاویو ما غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې د نړۍ مشران باید د ملګرو ملتونو په غونډه کې په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ، اقلیمي بدلون او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د لمس وړ وړاندیزونه تایید کړي. د ملګرو ملتونو د څار ادارې د مشر په حواله دا هم ویل شوي چې دغه مشران باید وښيي چې د بشري حقونو نه د ملاتړ لیواله دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناستې ته د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 22مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرنه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کی. اوس اسلامي امارت په ټول هیواد مسله دی او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر رڼا کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان، هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصیږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی، او خلک په دغو کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مني خپل د نمائندگانو په توګه. له دغو کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو دغه ناسته په داسې حال کې کیږي چې همدا تیره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخبر زیاتېدونکي ناوړه وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو رخ و عملي اقدامات هم وکړي.
پیران کې اشمیر افغان کډوال په ځنګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واسول شي له جدي ګواښونو سره به مخ شي. دوی په بیلابیلو اعتراضونو او خبر پاڼو کې له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هیوادونو غوښتي چې دوی ته د پناه ورکړي. خپل خوا په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له ایران څخه د خبریالانو، پخوانیو پوځیانو او نورو فعالانو د جبري ایستلو د بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 21مه په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ وی غړي او د بشري حقوقو فعال هادي صاحب زاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تل په لومړی نیټه ازادي راډیو ته وویل:
تقریباً یک سال 1403 اخراج اجباري از ایران
سر کال 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري ستلو شدت موندلې دی. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان کړي چې پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم وو چې بیرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي او خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې د جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایرانه د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبر پاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان دې خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و با مشقت کار میکنیم و تا کارم یافت نمیشه.
موږ دلته په ډېرو ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نه مو. دلته افغانان له توپیري چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وږي په یو درسمه پیو اعتراضي راټولېدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. تازه بیا په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یکشنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي دغه شان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېرې یکشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالي نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر اوومې پورې 509 کسان له افغانستان، پاکستان او ایران تللي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 50% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو شمیر له 8000 څخه ډیر اعلان کړای دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13مه له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
په ملګر ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسني حکومت پر ملاتړ په چړکې سره نفوذ کوي او پراخیږي. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ نن یکشنبه د سپتمبر 2 د ځینو امریکایي رسنیو په حواله د منیر اکرم له قوله ویلي دي چې ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او له نورو درګړو ډلو سره همکاري کوي. پورته وخت د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني استازی اسف دورانی د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې اقدام وکړي. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنګیالیو موجودیت رد کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ نن یکشنبه د سپتمبر 2 د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوي او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکی یووالی به ټي ټي پی د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخېته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی اسف دورانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 6مه د ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکه کې ټي ټي پی د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونه د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هسي پلمې بولي. لړلې ساق اتمر ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست ریښتینی نه دی.
ٹی ٹی پی مسئلہ ٹی ٹی پی دے پاکستان دے استخبارات یا پروژہ دے لکا نور طرح گر ڈالے چپ پاکستان کی دی کلشکر طیبہ دے کے سپاہی جی کلشکر جنگوی دے کے سپاہی محمد دے کے جیش محمد دے کارکت المجاہدین دا ٹول حق ڈالے دی چپ پاکستان دی تو اینا دی خپل مقاصد پا خاطر استفاده کی او همیشه پا دو تراغر و دلو بانده دی گواندی هوادونا گواخی او دی لوی هوادونا دی پیسی ترلاسه کی
د نړیوالو چارو بل کارپو غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کومه زرګری په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دیپلوماسۍ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نشه کېدی چې په دوه ګوتو لمر ته پټ کې دی. دا اړیکې ډېرې ژورې دي.
هم غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې بعد د هیچا پر ضد استفاده ونی شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور په پکتیا ولایت کې ماشومانو ته د کیسه لیکلو ورسمه کانکور جوړ کړ. په دې سیالیو کې چې درې اونۍ مخکې پیل شو او پایلې پرون اعلان شوې، لسګونو ماشومانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د ماشومانو ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. ګډون کوونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. جزئیات په راپور کې.
کبی او منوک په پکتیا ولایت کې ماشومانو ته د کیسه لیکلو او رسامي کانکور. دا کانکور د افغانستان د ماشوم ادبیاتو کور لخوا په میرزکی ولسوالۍ کې درې اونۍ مخکې پیل شوی و چې پایلې پرون د وږې په 10 اعلان شوې. لسګونه ماشومانو هم جنو هلوکانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستې وه. ښوونکی او انځورګر محمد الله مسعود چې دا کانکور یې په زیار جوړ شوی و ازادي راډیو ته وویل
په دې سیالۍ کې غوره کسانو ته جایزې، مډالونه، کپونه ورکړل شول. البته دغه سیالۍ د کبی او منوک تر چتر لاندې جوړې شوې وې چې ټول ټال ما 34 کسانو ته دغه جایزې ورکړې. په 34 کسانو کې لس جنوي او 3 خلکانو.
کبی او منوک ماشومانو ته د افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکي محب اسلام د چاپ شوي ناول نوم دی. دا په ناول کې د دوو کرکټرونو نومونه دي چې کبان دي. ښاغلی مسعود وایي مخکې دا ناول ماشومانو ته لوستی و، هغوی ډېر خوښ کړی و، نو ځکه یې د دې سیالیو نومونه د ماشومانو په خوښه کبی او منوک وټاکل. د دغه کانکور ګډون کوونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. له ډلې یې حسیبې او امان الله ازادي راډیو ته یې وویل
ما ښه رسم زده کړو، ښې کیسې مې پکې وکړې، مونږ ته ښې ډلې راکړې، مونږ ته ښې، مونږ ډېر خوشحاله یو. نن مونږ کبی سیالۍ کې اعلان شولو.
مونږ ډېره مننه د دې ماشوم د ادبیات کور څخه کوو، ځکه چې مونږ یې وستایلو او مونږ په دې ډېر خوښ یو تر څو مونږ ستایل کېږو.
د ډېری د ماشومانو عمرونه له 10 ښکته وو. د ماشوم د ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. د دغه کور مشرې خالدې تحسین ازادي راډیو ته وویل
خانه ادبیات کودک در تلاش است که
د ماشومانو د ادبیات کور هڅه کوي چې د ماشومانو د استعدادونو د ودې په برخه کې ګټور کارونه ترسره کړي. په تیر کې هم د کور ورته سیالۍ جوړې کړې وې.
کودک هم چې کانکورهای را انداخته بودند.
د ماشوم ادبیاتو کور په 1991 کال په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دغه کور په تیره کې ماشومانو ته د ورته سیالیو د جوړولو ترڅنګ د ماشومانو د ادبیاتو د ودې په برخه کې نورې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي او په چاپي برخه کې ورته کار کړی. خو اوس په جلا وطنۍ کې د خپلو ټولنیزو پاڼو له لارې فعالیت لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرائیل په شمال کې پر سوسی متر سل زیات توغندي ویشتل. د اسرائیل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوي کورونو او موټرو تصویرونه ښکاره کړل. د برید له کابله شاوخوا 1 میلیون اسرائیلیان پناه ځایونو ته لیږدول شوي دي. حزب الله چې د متحده ایالاتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي ویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یکشنبه د حیفا بندر په شمول د اسرائیل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرائیل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوانځي او ډېر نور عادي ورځني فعالیتونه وځنډول شول. د اسرائیل پوځ ویلي چې حزب الله له منځواټنه توغندو څخه هم کار اخیستی او لسګونه ملکي هدفونه یې ویشتي دي. د اسرائیل پوځ وایي په یوه ساعت کې حزب الله 100 توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حملو لکبله د ویجاړ شوو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارتس ورځپاڼې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي ښار جګیده مکر اوسیدونکی و. د اسرائیلي پوځ د راډیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرائیل د شمال 1 میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. حیفا او د دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات بیالیک یوکنیام عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میش ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا په نښه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره شوونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبه په ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرائیل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافایل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېری فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لرې د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبه په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایل و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو یا سبو وچولو دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي دا کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی. خو شمېر نورې بیا وایي چې اوس هم په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کېږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. ډاکټران بیا وایي که سبزیجات په سمو ځایونو کې وچ نه شي ممکن د دې ناروغۍ لامل شي. نور جزئیات په راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپل کیسه کوي. وایي
20 سال پیش مردم خشک
میکرد، مثلا بانجان شلی ادیر کال وړاندې به خلکو تور بانجان، بامیا او گندنه وچوله او بیا به یې ژمی کې پخول، ځکه هغه وخت ډیر امکانات نه وو. ویل به یې چې دا د پسرلي سبزی ده. کله مې چې واده کړی و خوښې مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړی او سړې خونې جوړې شوې دي. څه چې په پسرلي کې غواړي ژمی کې هم پیدا کیږي.
خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وایي دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
دا څو کاله کېږي چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیا او نور شیان نسو وچولی، ځکه اوزګاره یو. سږکال خپل ورځنی لګښت هم نه ترلاسه کېږي. دا لا څه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
چې برسه به یې که ما خوش کنه و نگه داره زمستان خو.
خو د کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وایي چې لا هم یو شمېر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بېنډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مصاله دار مرچ موږ جوړوو نو زما بیا له دې نه استفاده کوو.
تازه سبزي ډېری د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته اچول کېږي، وچېږي، یا یې د امیل په شان پیري او ځوړندوي. دا کار ډېر د افغانستان په کلیو او بانډو کې کېږي. ډاکټران وایي که چېرې سابه په سمو ځایونو کې وچ نه شي، ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سبزیجاتو وچول کومه لویه ستونزه نه رامنځته کوي، خو غذایي مواد په ځانګړي ډول ویټامین سي کمیږي. که چېرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نه شي او دوړې او خاورې وي، نو دا په سبو کینی او د ناروغیو لامل کېږي.
د یادونه ده چې افغانان یوازې دا چې خپل د ژمي لپاره د تازه سبزۍ د وچولو دود لري، عام غوښه هم وچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډېر کم شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده.
په کندهار کې د چپلک یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعالې دي، خو صنعتکاران وایي د بهرنیو چپلیو وارداتو د دې بازار خراب کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده. که هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمین وایي دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار تر څنګ نورو ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کوم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یوه وزن محصول دی، باید خام مواد ارزانه سي، فری محصول سي، او چمپل چې دي تعرفې لوړې سي. عمومي مشکل د تعرفې دی. تعرفه چې د چمپل لا ډېره ښکته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډېر ارزانه تمامېږي، د هغو سره موږ رقابت نشو کولای. ولې د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یا د چین شان او یا د پاکستان شان او یا د ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامېږي. کوم شی چې موږ په لاس تمامولای شو چې د لې په لاس تمامو د دې د راځي د لې په اتو کې ولې د دې ټول شی چې دی ورې په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زموږ د انجنيران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوي کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوي وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دي وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي شوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي تر څو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپک ماشین ته خېږي، دغه ځای سره بیا سیده ځي ماشین ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، نو بیا مواد سره ډایي بیا خپل وخت لري. چرچې مې پراسه نو بیا دا چمپل جوړیږي، دا بیا موږ بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نوي کاسه کاریګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې او ورځې موږ چمپلان جوړوو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاپ او نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان تولید دی، ښه شی دی، ارزانه شی دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنۍ فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکی ډیری پلاستیکی دی. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي، خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي، ځکه چې د کورني تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولی.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی سترې کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دی او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته. د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې دپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي تر څو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایه سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د ځمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نورې ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دي ویلي.
د خبرونه دوم برخه تر اوسه تر دې مخکې چې خبرو